وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو په دې سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ ده، د 1402 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 2013 سبي کال د اګست له 14 سره برابره ده. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي چې د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د FM په 0.15 اوریدل شي. پایل له خبرونو کوو. لا طبيب یو سره د مبارزي اداروي د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې ورستوي سیلابونو ټول ټال 102 کسان مړ کړي او لسکونه نورې شوبل کړي دي. فارو پاکي د ناتو په خاني لوړ رتبه امریکایي کمانډان ویلي د طالبانو د دې پروپاګاندا په وړاندې چې وایي امریکا او متحدان له افغانستان څخه وځي، دا اړینه ده چې سم دستي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر اعلان شي. او ولسمشر بارک اوباما پرون ویل هیواد له مصر سره د راتلونکو میاش ګډ پوځي تمرینونه لغوه کړي. لا طبيب یو سره د مبارزي ملي داروي د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې ورستوي سیلابونو ټول ټال 102 کسان مړه او لسګونه نور شوبل کړي. د دې ادارې مرسیال محمد اسلام سیاستي ورځ لا ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل د کابل سروبي او د شکردرې ولسوالۍ سخت ځپل شوی او په همدې سیمو کې د سیلاب لامل اوختي ځاني او مالی تاوانونه هم زیات دي. خو د ځینو سیمو سیلاب ځپلي شکایت کوي چې دوی ته لا هم مرستې نه دي رسیدلي. د ښاغلي سیاست په وینا ډېرې کمې لري پرتې سیمې ښایي پاتې وي چېرته چې سیلاب ځپلو ته لازم کومکونه نه دي رسیدلي. خو د هغه په وینا نورو ټولو اړو خلکو ته یې بیړنۍ او لازمې مرستې رسولې دي. په اروپا کې د ناتو په خاني لوړ رتبه امریکایي کمانډان ویلي د طالبانو د دې پروپاګاندا په وړاندې چې وایي د امریکا او متحدانو یې له افغانستان څخه وځي، دا اړینه ده چې سمدستي د هغو امریکایي سرتیرو شمیر په ډاګه شي چې له 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. ایساب ځواکونه د افغانستان د وو شمالي ولایتونو پولیسو ته د ماین د شندولو وسایل او تجهیزات ورکړي. ایساب وایي د سباند یو میلیون ډالر په ارزښت د ماین پاکۍ د دې وسایلو د استعمال په اړه افغان پولیسو ته لازمه روزنه هم ورکړي ده. د بلخ د امنیت کمانډان جنرال محمد سالم احساس 13 ورځ د ماین پاکۍ د دې وسایلو په اړه وویل
ازمي یو سلسله تعدیدات کې
د هغو تلفاتو نه چې پکې ملکي خلک او پولیس ورسره مخ دي، د دې وسایلو په ویشلو سره به مخنیوی وسي او موږ به په مسلکي ډول ترنه ګټه واخلو.
او د افغان پولیس د ماین د خنسا کولو په لازمو تجهیزاتو په داسې حال کې سمبالیږي چې د افغان مقاماتو په وینا د دوی اکثره سرتیري د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وشل کیږي. پاکستانی امنیتي ځواکونه د پایتخت اسلام آباد په هغه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او سړی چې میرمن او دوه ماشومان ورسره وو هوایي ډزې کولې نیولې. دا سړی د پنځشنبه په ورځ وروسته لاغې چې څو ساعت امنیتي ځواکونه ماسره کړی وو او نوموړې د وسلې کې خودلو تاسو د ډزو په تبادله کې ټپي شو ونیول شو. د پیښې بهیر ګڼو پاکستانی تلویزیوني چینلونو په ژوندۍ بڼه خپرو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون ویل هیواد له مصر سره د راتلونکو میاشتو ګډ پوځي تمرینونه لغوه کوي. جمهور رئیس اوباما دا اعلان وروسته تر هغه وکړ چې په مصر کې د امنیتي ځواکونو د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو ترمنځ په ورستی خو ډب کې سلګونه کسان ووژل شول. بارک اوباما چې په میساچوسټس ایالت کې د سرګندونه کولې د مظاهره چیانو پر وړاندې د مصر د حکومت ورستی ګام پکلکه وقانده.
While we do not believe that force is the way to resolve political differences,
په داسې حال کې چې موږ په دې باور نه یو چې زور او قوت د سیاسي اختلافاتو د حل لاره ده، د پوځ له مداخلې څو اونۍ وروسته د روغې جوړې لپاره یو چانس او ډیموکراتیک مسیر د بیا پیلولو فرصت موجود. خو پر ځای د خپل سر نیول او د محمد مرسی د پلویانو د ځپلو یو خطرناک لاره را مخته شوه او اوس بیا د غمجن تاوتریخوالی چې سلګونه کسان پکې مړه او زرګونه نور ژوبل شول. ولسمشر اوباما ویل باید د سولې ایزې مظاهرې د حق درناوی وشي او په مصر کې بیړنۍ قانون لري کړای شي. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی له 3 پیشنهاد شو وزیرانو څخه 15 ته باور رای ورکړه. د پارلمان رئیس علي لارجانی وویل د ساينس د پوهنې د څېړنې او ټکنالوژي او د سپورت وزارتونو ته پیشنهاد شوی و نه توانیدل چې د پارلمان د غړو د اکثریت رای تر لاسه کړي. د رای ورکولو پروسه هر پیشنهاد شوی وزیر ته په جلا توګه ترسره شوه، نه ټولې کابینې لپاره په یو سل. دا وتر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مل آزاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وایي متحده ایالات او ناټو ته پکار ده چې سمدستي دغه سرتیرو شمیر اعلان کړي چې ټاکل شوی د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مولا دې خبر کوچی له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي وروستیو سیلابونو تر ټولو زیات د کابل د شکردرې او سروبي ولسوالۍ ځپلې دي، او د دوی په وینا په دې پیښو په دې سیلابونو کې د وشل شوو کسانو شمیر 112 ته رسیدلی دی. په دې مسله هم ریپورټ لرو. د امریکا د موټرو د تولید شاورلیټ او فورډ کمپنۍ غواړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. دا مسله هم څېړو. او د مصر په تازه حالاتو او په د مصر په روان وضعیت د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو حال هم درکو که وختونو ریپورټونه هم لرو. دا د ازادې رادیو ده. یو لوړ رتبه امریکایي جنرال وایي متحده ایالاتو ناټو ته پکار ده چې سمدستي د هغو سرتیرو شمیر اعلان کړي چې ټاکل شوی د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. امیر البحر جیمز سټاورډز ویلي د طالبانو د دې پروپاګند ځوابولو لپاره چې دا کوي امریکا او متحده ایالات افغانستان پرېږدي، دا اړینه ده چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر په ډاګه شي. رسوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري ایجنسی ته رپورټ مهم ټکي دروړي.
فارن پالیسی خبرونه ته په یو تبصره کې په اروپا کې د ناټو د پخوانی لوړ رتبه امریکایي قومندان ویلي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د 1500 سرتیرو د ساتلو پلوي کوي. امیر البحر جیمز سټاوریډیس ویلي د دې پر ځای چې په میاشتو انتظار وکړو، موږ باید اوس پریکړه وکړو او خپل تعهد په ډاګه کړو. د فرانس پریس اژانس په وینا امریکایي قومندانان له اوږدې مودې راهیسې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 2 تر 12 زرو سرتیرو د ساتلو پیشنهادونه کوي. جیمز سټاوریډیس ویلي د طالبانو د دې پروپاګند د ځوابولو لپاره چې ادعا کوي امریکا او متحدان افغانستان پرېږدي، دا اړینه ده چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر په ډاګه شي. له افغان حکومت سره د اوږدمهاله امنیتي همکاریو پر سر خبرو کې د ستونزو له امله سپینې ماڼۍ د 2014 میلادي کال تر پای له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د احتمال موضوع هم مطرح کړی ده. لدی وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قماندان جنرال جان ایلن د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر ناټو سرتیرو سربیره د 1500 امریکایي عسکرو د پاتې کولو پیشنهاد کړو، او د جمهور رئیس اوباما له ادارې غوښتي چې په دې اړه ژر پریکړه وکړي. امیر البحر سټاوریډیز ویلي دا اعلان به د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون لپاره هم مهم او ګټور ثابت شي. دا نوموړي په وینا د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په ډاګه کول به افغانانو ته ډاډ وروبخي او ستر نړیوال ائتلاف ته بچي. د امریکا د پریکړې ته منتظر دی. د متحده ایالاتو مشرتابه رول هم په ډاګه کړي. د ناټو ځواکونو دغه پخوانی مشر ویلي کچیرته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د متحدینو 15000 سرتیري پاتې شي، نو دا به یو ډول خوشبیني رامنځته کړي چې افغانستان د کامیابۍ له معیارونو سره برابر دی. خو د هغه په وینا که هیڅ کوم سرتیری پاتې نشي، نو دا به په افغانستان کې د دې پوځي ماموریت ناکامي وګڼل شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان جمهور ریاست هغه رپورټونه رد کړي چې کنه ولسمشر حامد کرزی د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د عبدالرب رسول سیاف له کاندیدو ملاتړ کوي. په خاطر دی ډاکټر عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف ویلي و چې له ښاغلي سیاف څخه د ملاتړ راجذبولو لپاره تیره اونۍ پارک کې د سیاسي مشرانو یوه غونډه هم وربلل شوې وه. په کابل کې د ساده رادیو خبريال احمد زبیر شمن د جمهور رئیس د ویان لمرستیالي عادل راز سره په دې اړه مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د جمهور رئیس د ویان مرستیال عادل راز رپورټونه وایي چې ولسمشر احمد کرزی هڅه شروع کړې ترڅو د عبدالرب رسول سیاف د کاندیدای لپاره د راتلونکي جمهور رئیس سیاسي ملاتړ را خپل کړي. د دې رپورټو په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو جواب څه دی؟
څنګه چې تاسو خبر یاست، رئیس جمهور او د افغانستان دولت همیشه د کوشش دی ویلي دي چې راتلونکي انتخابات باید شفاف وي او هر هغه څوک چې د افغانستان د قوانینو په اساس نکولای شي ځان کاندید کی د حق اجازه لري چې ځان کاندید کی او د افغانستان خلک آزادانه پروګرام کولای شي چې هغه ته رای ورکړي. نو داسې یو څه چې رئیس جمهور مشخصا غوښتي وي چې یو مشخص کاندید ته سیاسي حمایه ورکول شي، داسې یو څه تروسه نه شي. او د اخیری راپورونه چې نشر کیږي دا بیا اساسه دي او د هغه پسند کې به دا وایم چې بلې او رئیس جمهور سیاسي او همدارنګه جهادي رهبرانو سره منظم قتل لري او قتل خو هم د هغوی سره لیدلی دي په مختلفو سیاسي او د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې د هغوی سره بحث او خبرې کوي. اما داسې یو څه چې راپورونه اخر وخت کې نشر شوي داسې یو څه نشته.
ولسمشر څو ځلې ویلي وو چې ښه به دای د ملي اجماع له لارې دوه درې نفره راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه رامخې ته کړي د کاندیدانو په توګه. دغه ملي اجماع ته هم کوششونه د ولسمشر لخوا شروع شوي او کنه سي جوړ شي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې دا اخیری راپورونه بیا اساسه دي او از رئیس جمهور همیشه دا ویلي دي چې انتخابات باید شفاف وسي او افغانان په آزادانه توګه وکولای شي چې خپل دلخوا او هغه کاندیدات چې دوی علاقه مندي وکولای شي رای ورکړي.
دا ولسمشر حامد کرزی د ویندوی مرستیال عادل راز و چې تاسو ورسره د هغه رپورټونو په اړه مرکه اوریده چې وایي ولسمشر حامد کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالرب رسول سیاف د کاندیدو ملاتړ کوي خو و موریدل چې عادل راز دغه رپورټونه رد کړل. دا د ساده رادیو ده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو اوري.
ل طبيب خسره د مبارزي ملي اداروي ورستوي سیلابونو تر ټولو زیات د کابل د شکردري او سروبي ولسوالۍ سپلي د ادارې مرسيال محمد اسلام سیاس وایي د سیلابونو لامل د مړو شمیر 112 او تقریبا ټولو زیان منشو کورنیو ته مرستې رسیدلي. رضوان مراد الله محمد اسلام سیاس سره مرکه کړې ده. مرکه ماورو.
ل طبيب خسره د افغانستان د ملي ادارې مرستيال محمد اسلم سیاسه قبل عموم د سراتوي چې د غورستي سیلابونو چې په کوم ولایتونو کې او زینې د کابل له سلوي کې راغلل د تلفات او د زخمیانو شمیر څومره ده؟
دغه څو ورځو سیلابونو په نتیجه کې چې راغلي دا یو څلو دوه نفر شهیدان شوې دي، ډېر کورونا وجل شوې دي، ویاله اوبا باندونه پراکونه او د خلکو د کورونو لنګیدل هم زیات دی.
سیاسب کومې سیمه زیات زپل شوې دي په ورسته یو سیلابونو کې؟
زیاتر د کابل ولایت، سروبي ولسوالۍ، پغمان ولسوالۍ او شکردره ولسوالۍ. شکردره ولسوالۍ کې خلافات په دغه درې ولسوالۍ کې زیات دی، بخصوص د شکرداري او پروبي ولسوالۍ تلفات بیخي زیات دی او خاصتا په پروبي ولسوالۍ کې د کورونا وجلول ډېر دی.
که څه هم چې تاسو اداره او مرستندوی ټولنې سیلاب ځپلو سره د مرستو خبره کوي خو اوس هم د ځینو سیمو څخه سیلاب ځپلي تماس نیسي. دوی وایي چې دوی ته تر اوسه پورې مرستې څه ډول چې دوی تمه درلودله نه دي رسیدلي. آیا د مرستو پر رسولو کې څه ستونزه ده که څنګه؟
زموږ په نظر کې هغه کسان چې واقعا سیلابونو له امله کورونا ویجاړ شوی دی او یا زیانمن شوی دی، هیڅ څوک هم پاتې نه دی چې کومک نه واخیستی. ځینې خلکو چې غواړي استفاده کوي له دغه سیستم نه هغوی لږ لږ استفاده کوي. ځینو ولایاتو کې امکان لري چې څو رسیدګي مو نه ده شوی.
ځینې رپورټونه وایي چې په بدخشان کې دوه ورځې مخکې طوفان راغلی او دا څه ډول طوفان او کوم زیان خو نه دی اړولی خلکو ته.
دروازونو ولسوالیو کې چې پنځه ولسوالۍ ده ځینې خبرې موږ ته را رسېدلی ده چې طوفان راغلی ده او د خلکو کورونه ویجاړ شوی دی، خو د انساني تلفات بېخي پسې خبره شوی نه ده. هم دقیق نه دی چې آیا د خلکو کورونه د دغې طوفانو له امله ویجاړ شوی ده که نه.
لا طبيب خسرا د مبارزي د ملي ادارې مرسيال محمد اسلام سیاسو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی لا طبيب خسرا د مبارزي ملي اداروي د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې ورستوي سیلابونو ټول ټالي یو سلو دولس کسان وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د دې ادارې چارواکي وایي ډېر زیانونه د کابل په شکردرې او سروبي ولسوالیو کې اوښتې دي. په اروپا کې د ناټو پخوانی لوړ رتبه امریکایي قومندان وایي د طالبانو د دې پروپاګند په وړاندې چې وایي امریکا او متحده ایالات له افغانستان څخه ووزي دا ډېره مهمه ده چې سمدستي د هغو امریکایي سرتیرو شمیر په ډاګه شي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. ایساب سواکونه د افغانستان د وو شمالي ولایتونو پولیسو ته د ماین د شنډولو وسایل او تجهیزات ورکړي. او ایساب وایي چې د سبان یو میلیون ډالر پر ارزښت د ماین پاکۍ د دې وسایلو د استعمال په اړه افغان پولیسو ته لازمه روزنه هم ورکړې ده. پاکستاني امنیتي ځواکونو د پایتخت اسلام آباد په هغه سیمه کې چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي یو سړی چې میرمن او دوه ماشومان یې ورسره وو هوایي ډزې یې کولې نیولې دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون وویل هیواد یې له مصر سره د راتلونکي میاشت ګډ پوځي تمرینونه په دغه هیواد کې د ملکي مظاهره چیانو باندې د بریدونو له کبله لغوه کوي. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني له 13 پیشنهاد شو وزیرانو څخه 15 ته د باور رای ورکړه. او د لبنان د مرکز بیروت ښار په جنوبي څنډه کې ویدرنې چاودنې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړي دي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدلای شي. د امریکا د موټرو د تولید شاورلیټ او فورد کمپنۍ غواړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې کمپنیو د پنځشنبه په ورځ کابل کې د امریکا د سفارت په انګړ کې د خپلو موټرو نندارتون هم جوړ کړی وو. د موضوع تفصیل له کابل د احمد زبیر شمن په ریپورت کې اورو.
د امریکا د موټرو د تولید شاورلیټ او فورد کمپنۍ وایي چې دوی په افغانستان کې د پانګونې اهمیت درکړي او هڅه به وکړي خپل فعالیتونه نور هم په دې هیواد کې پراخ کړي. دغه دواړه کمپنۍ د محل په امریکا کې موټر تولیدوي او د خرڅلاو لپاره افغانستان ته هم صادروي. په کابل کې د شاورلیټ او فورد موټرو د خرڅلاو رئیس ډیوډ نیومن خبر اعلان ته وویل چې د وخت په تیریدو سره به په افغانستان کې د دې کمپنیو فعالیتونه پراخ او افغانانو ته به وسپارل شي.
The long term view is that the company
د اوږده مودې پلان دا دی چې دا کمپنۍ به افغاني کمپنۍ وي او د افغانانو په وسیله به افغانانو ته خدمت کوي. موږ دا درکړې چې په افغانستان کې هر تجارت بریالی کېدای شي. دغه کمپنۍ ته چې زه په افغانستان کې کار کوم اوس یوازې موټر ویشي او دلته تولید نه کوي.
شاورلیټ او فورد امریکایي کمپنیو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت په انګړ کې د خپل موټرو نندارتون هم جوړ کړی و. دغه کمپنۍ له 2009 کال را په دې خوا افغانستان ته خپل موټر را انتقالوي او د کابل د خیرخانې په سیمه کې په یو بارګین کې په افغانانو پلوري. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي دا ډول فعالیتونه د افغانستان له اقتصادي ودې سره ښه مرسته کولای شي. د امریکا د سفیر مرستیالې تینا خبریالانو ته وویل چې د امریکا نورې کمپنۍ هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالې دي او دوی به ورته فعالیتونو ته وهڅوي.
د امریکا متحده ایالات ژمن دي چې د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. له دې سره به د نړیوالو لیوالتیا او پانګونه هم را جذب شي. موږ دا مهال وینو چې د امریکا ځینې نورې کمپنۍ هم په افغانستان کې د پانګونې علاقه لري او موږ غواړو چې نورې کمپنۍ هم دې ته وهڅوو سو د افغانستان مارکیټونه د خپلې سیمایي ستراتیژۍ په برخه کې شامل کړي.
امریکایی پانګوال په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د پراختیا ژمنې کوي چې په دې وروستو کې آذری، قطري، هندي، ترکي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ورته ژمنې کړې دي. خو کارپوهان وایي د بهرنیانو لخوا په افغانستان کې پانګونه د دې هیواد په امنیت پورې تړلې مسله ده. دوی وایي تر څو چې د افغانستان امنیت ښه نه شي فکر نه کوي بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګه اچونې ته زړه ښه کړي.
دوستانو زموږه آزادۍ رادیو ناوري و موریدل چې د امریکا د موټر دوه کمپنۍ غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. وسمدا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د امریکن په نوم مجلې په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان تر مځکې لاندې شتمنیو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې لولو د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه وروستۍ نقشې د دغه جګړه ځپلي هیواد د سولې او هوسایي لپاره هیلې پیدا کړې دي. د امریکن مجلې په وینا د امریکا د جیولوجي د ادارو سروې اټکل کوي چې د افغانستان طبیعي زیرمې زر میلیارد ډالرو ته رسېږي. د امریکا دفاع وزارت هم یو سروې کړی او ویلي دي چې افغانستان لیتیوم ډیر لري. دغه ماده چې په نړۍ کې ډیر نه موندېږي په تخنیکي برخو کې نن سبا ډیر کار ترې اخیستل کیږي. خبرونه زیاتوي چې دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د زیرمو په اړه څېړنه کیږي. پخواني شوروي اتحاد هم په دې برخه کې یو لړ سروې ګانې کړې وې. خدا اول وار دی چې د افغانستان د طبي زیرمو په برخه کې دقیق شمیرې څرګندې شوې دي. د امریکن مجله بیا لیکي ایساف وروسته له ویلې چې جګړه له افغانستانه وزي او جګړه هم لا نه ده ختمه شوې. خو د بهرنیو ځواکونو تر بوتلو وروسته به هم د افغانستان شرایط داسې نه وي چې تر 2000 لومړي کال به خراب وي. د مجلې په وینا په افغانستان کې مس، لاجوارد، وسپنه، سلفات، سرب، نقره، زنک او یو شمېر نور طبیعي زیرمې 1.4 میلیونه مټریک ټنه ته رسېږي چې دا زیرمې د دغه هیواد راتلونکي ته ډېرې هیلې پیدا کوي. بل لور ته د بریتانیا د چاتم هاوس د څېړنیز مرکز خپرونې بیا د افغانستان د اقتصاد په برخه کې د نوي ډیلي او کابل اړیکو ته اشاره کړې او لیکلي چې دا روابط ډېر مثبت یاد شوي. هند له 2000 لومړي کال را پدې خو له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر ډېر مرسته کړې او د سوداګرۍ لپاره سره ښکاره خبره ده چې د هند او پاکستان ترمنځ اعتماد هم پیاوړی کیږي ځکه چې سوداګري به د پاکستان له لارې کیږي. د چاتم هاوس څېړنیز مرکز په خبرونه کې بل لور ته دا خبره هم شوې ده چې هند د افغانستان د امنیت په ټینګېدو کې د دې لپاره مرسته کوي چې دغه هیواد د پاکستان له ویرونکي سیوري راووزي. د خبرونې په باور په افغانستان کې بدلونونه د پاکستان پر سرحدونو خپل اغیز شیندي او بیا هند هم له دغه تاثیر نه بي برخه کیږي. خبرونې د هند او افغانستان اړیکو ته له تاریخي او کلتوري نظر هم کتلي او څرګندوي چې لدی درک هم دغه دواړه هیوادونه سره نشتی دي او د هند د فرهنګي اړیکو مؤسسه تر اوسه خپل ډیر بورسونه افغان محصلانو ته ورکړي دي. د چاتم هاوس د څېړنیز مرکز د خبرونې په باور په وروستیو څو پیړیو کې په ځانګړي ډول د افغان او انګلیس د جګړو په وخت او د شوروي د تیری پر مهال د هند او افغانستان ترمنځ یو ډول سیالي وي. خو هند وړاندې ګام اخیستی او له افغانستان سره خپلې اړیکې د 14 او 19 پیړۍ زیږنده بولي. د هغه مهال چې د مغولو امپراتوري پر هند واکمنه وه او د نننی افغانستان یوه برخه یې هم تر واک لاندې وه.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی دا پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پنځشنبه په مخام یو تن وسلوال وکول شول چې دغه هیواد د پایتخت ټولو خوندې او اساس سیمې ته نوسی او تر 15 ساعتو پورې سیمه او خلک برم تکړي. دغه وسلوال چې په اسلام آباد کې د جنای وینو په نامه حساس سیمې ته چې شاو خوی د صدر اعظم مانی د ولسمشر مانی د پاکستان ستره محکمه او د بهرنیو سفارتونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو د وسیدو زوینه دین 90 او تر 15 ساعتو پورې نو پولیس ته ځان سپار او نه وسله پرزم زکه ورسوله. زبی الله شفق په دې اړه له پیښور رپورت راکړي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د پنځشنبه په مخام یو تن وسلوال تر 15 نیمو ساعتونو پورې د پولیسو او نور امنیتي ادارو لپاره سردردۍ رامنځته کړو او ټوله سیمه یې برمته کړې وه. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر لمخې یو تن وسلوال چې خپل نوم یې ملک سکندر حیات خود د خپل میرمنې او دوه ماشومانو په ملتیا د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په تر ټولو خوندي او حساسې سیمې جنا ایوینیو کې لومړی پر پولیسو او بیا پر شاوخوا دولتي ودانیو ناتار ډزې وکړې چې په ترڅ کې د یو جګپوړي پولیس چارواکي پر ګډون دوه تنه ټپیان شول. خبر زیاتوي چې تر ډز وروسته پولیسو سیمه محاصره کړه او له وسلوال تن څخه یو وختل چې وسله وغورځوي خو نوموړي د وسلې له غورځولو انکار وکړ او وی ویل چې د خپل غوښتنو تر منلو پورې به له پولیسو یا نور امنیتي ادارو سره خبرې ونه کړي. د پاکستان د ولسی جرګې یو غړي نبیل قبول چې د وسلوال د غوښتنې پر بنسټ یې له هغه سره خبرې اترې کړې وې د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې نوموړي له حکومت څخه ځینې غوښتنې لرلې چې په سر کې په هیواد کې اسلامي قانون نافذولو. هغه په دې اړه وویل
ٹھیک ہے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ کہ آپ کے کمرے میں آپ کے لاجز میں چل کر وہاں بات کریں گے. تو ظاہر ہے یہ تو فیصلہ انتظامیہ کو کرنا.
نموڑی سر میں خبریں اکڑے اگر آتا ہوئے چسل حکومت سر پدی شرط خبر آتا ہوتا چمتو ہم چما بدولی سی جرگی ودانے تا دن نل وصلی سر یوزائی پریگ دی خدا آغا دا غختونا دمان الوال نوا زکا چی کچیر تا آغا ولسی جرگی تل وصلی سر نوا تیوائی نخواہی دا جرگی غڑو تا زیان رسولے وائی. نبیل قبول زیادہ کړه چې وسلوال خپل غوښتنې په لیکلې باندې پولیسو ته وسپارلې چې لمړی غوښتنې په پاکستان کې اسلامي قانون نافذولو. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د دغه سیمې پر اهمیت او د دغه سیمې د شاوخوا پرتو ودانیو په اړه یو تنظیمي خبریال د پیښې له ځای د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سیمه د اسلام آباد تر ټولو حساسه سیمه انګیرل کیږي چې شاوخوا یې مهمې دولتي ودانۍ پرتې دي.
انتہائی اعلیٰ درجے سیکیورٹی ہے. بلتا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریزیڈنسی کا پرائم منسٹر سے ورسرا اہم تجارتی کم براکز سی جائے کم بوجھ جدید دا اشاعت کے کم دے جائے کم پارلیمنٹ ہاؤس سے دے ورسرا ورسرا مطلب دا دے کہ پریزیڈنسی کا
نموڑی زیادہ کڑا چھے آواز یو وسلوالو کولای شول چھے پر امنتی تدابیر و سر بیرہ دا پاکستان دا پلازمین اسلام آباد تر ٹول احساسی سیمی تن نوزی او تر پینزنی مساتون پوری دا اسیدون کو جوان فلچ کری او لڈاول ڈاول ستوند سر مخ کری. دا یادونه وردا چې د اسلام آباد پولیس بلاخره تر پینزنی مساتون ورسته د شپې نه وخت او توانیدل چې دغه هیواد د ولسی جرګې د پخوانی غړي زمرد خان په مرسته وسلوال او دغه مرمن ژوندۍ ونیسي او د پښتنو ګرویګنو لپاره نامعلوم ځای ته ولېږدوي. زبی الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
د اجمل جبر خیل په نوم یو اوریدونکي د ننګرهار د سارک څخه په را استولې سمس کې ویل دي په سیمه کې له طالبانو ډیر په عذاب ځکه یو چې له کورونو څخه ډوډۍ او خوراکي مواد په زور غواړي. یو بل اوریدونکي د نبی ساحل په نوم باندې ایس ایم ایس را سوال دی وای چې انتخابات به ځکه شفاف نه وي چې ډیر خلک د رای ورکولو کارتونه لري او ډیر خلک ځکه کارتونه نه لري چې په ډیرو سیمو کې د نوم ثبتولو مرکزونه نه دي پرانستل شوي. د اسد الله په نوم یو اوریدونکي له لغمان څخه ایس ایم ایس را سوال دی او په خپل ایس ایم ایس کې په لغمان کې امنیتي وزیر سره ټکی وای چې په لغمان کې امنیت ډیر خراب دی. دا ګل محمد په نوم باندې یو اوریدونکي له نامعلوم ځای پر استولې سمس کې ویل دي رسنۍ باید په خپلو خبرونو کې د زخمیانو او وشل شو کسانو بوګنودونکي تصویرونه خبره نه کړي چې د خلکو پر روان ناوړه اغیز کوي. متحده ایالات په مصر کې د وروستي تاوتریخوالي په عکس العمل کې له دې هېواد سره خپل راتلونکي مشترک پوځي تمرینونه لغوه کړل. دا اعلان پرون ولسمشر باراک اوباما وکړ او د دې تر څنګ یې دلیل کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د پلویانو پر ضد د مصري امنیتي ځواکونو لخوا د زور کارول په کلکه وغندل. دا ساده رادیو د خبر مرکزي څنګه پر دې موضوع ریپورت چمتو کړی چې رضوان مراد یې دروري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل هېواد یې له مصر سره د راتلونکي میاشت ګډ پوځي تمرینونه لغوه کوي. جمهور رئیس اوباما دا اعلان وروسته تر هغې وکړ چې په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د لیر کړای شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په وروستي تاوتریخوالي کې سلګونه کسان ووژل شول. باراک اوباما چې په میساچوسټس ایالت کې دا څرګندونې کولې د مزارچانو پر وړاندې د مصر د حکومت وروستی ګام په کلکه وغنده.
While we do not believe that force is the way to resolve political differences,
دوی په داسې حال کې چې موږ په دې باور نه لرو چې زور او قوت د سیاسي اختلافاتو د حل لار ده، د پوځ له مداخلې څو نه وروسته د روغې جوړې لپاره یو چانس او د ډیموکراتیک مسیر د بیا پیلولو فرصت موجود و، خو پر ځای د خپل سرو نیولو او د محمد مرسي د پلویانو د ځپلو یو خطرناکه لاره رامخته شوه او اوس بیا د غمجن تاوتریخوالی چې سلګونه کسان پکې مړه او زرګونه نور ژوبل شول. ولسمشر اوباما ویل باید د سولې سي مظاهرې د حق درناوی وشي او په مصر کې بیړنۍ قانون لري شي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ویل چې واشنگتن د مصر د هیڅ کوم سیاسي لوري ملاتړ نه کوي. پاینه حال کې د امریکا دفاع وزیر چک هاګل ویل د خپل مصري سیال جنرال عبد الفتاح السيسي ته تلیفون وکړ او هغه ته په ډاګه کړ چې تاوتریخوالی به د دوړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې لګواخ سره مخامخ کړي. اخوا په انقره کې پرون د ترکیې صدر اعظم یو ځل بیا د مصر د حالاتو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. رجب طیب اردوغان ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید ژر غونډه وکړي او ټول باید د اړینو ګامونو د پورته کولو لپاره هو وای، او که څوک د ضروري اقداماتو د کولو په اړه موافق نه وي نو د هغوی به تاریخي مسؤلیت پر غاړه شي. بلور ته ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران راتلونکې اونۍ د مصر د وضعیت په اړه غونډه وکړي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته. په بل نیم ساعت خبري مجله کې جاوید نعیمی در سره دی. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼې پته د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور